طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره. آرین سره.
طبی زده کړې د ښوونیز خپرونې درنو زده کوونکو ستړي مشای پام دې هیله یم چې تاسو به جوړ وای او د صحت جامې به مو پرتن وي. پوهان آرین مو د طبی زده کړې د نن ورځې درسي خپرونې ته رابولم. قدرمنو زده کوونکو راځی د طبی زده کړې کتابونه راواخلی. نن پکې د کتاب د 12 صفحې درس مخکې وړو. په تیره خپرونه کې موږ د طبی زده کړې په 12 صفحه کې د حجرې موضوع راپیل کړی وه. د حجرې لپاره مو لغوي او اصطلاحي تعریفونه وښول او تر څنګ یې حجروي نظریه مو هم واضح کړه. په نن خپرونه کې د کتاب د 12 صفحې درس مخکې وړو. پروکاریوت او یوکاریوت حجرې. په دغه درس کې د پروکاریوت او یوکاریوت حجرو په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه درسونه څه ناڅه خسته کون دي، ستړي کوونکي دي یا جذاب ډیر نه دي، خو نشو کولی د دې درسونو نه صرف نظر وکړو، یوازې جذابو درسونو ته توجه وکړو. همدغه څه په بیولوژي کې راځي او په بیولوژي کې راغلي دي، نو زه مجبور یم چې دغه څه زده کړو. او بله دا چې د حجرې مطالعه په سم ډول تاسو نه سم ډاکټران جوړوي. هر درمل چې موږ استعمالوو په حجرو تاثیر کوي. په راتلونکي کې موږ بیا فارماکولوژي شروع کوو، په میکانیزم سره یې زده کوو چې یو درمل په کوم میکانیزم په حجره باندې تاثیر کوي. نو دغه درمل هم په حجرو باندې تاثیر کوي. هلته بیا وایي چې دغه درمل د حجروي غشا له لارې تیریږي، په هسته کې تاثیر رامنځته کوي، دغسې کار کوي. نو مخکې له مخکې باید تاسې د بدن حجرات وپیژنئ. دلته 12 صفحه کې پروکاریوت او یوکاریوت حجرې پیژنو. لاندې لیکل شوي دي: ژوندی موجودات، د منظم هستې د لرلو او نه لرلو له مخې په دوه ډوله دي. یعنی ژوندی موجودات د منظم هستې لرلو، د یو مشخص منظم هستې د لرلو او یا نه لرلو له مخې، چې لري که یې نه لري، د دې له مخې په دوه ډوله دي. ژوندی موجودات خو تاسو پیژنئ، ټول هغه موجودات چې تغذیه کوي، یعنی خوراک کوي، تنفس کوي، د دې تر څنګ تکثر کوي، یعنی ډیرښت کوي، هغه ته ژوندی موجودات ویل کیږي. نو دلته دغه ټول ژوندی موجودات د منظمې هستې د لرلو یا نه لرلو له مخې دا په دوه ډوله دي. نو هدف دا دی چې د ژوندې موجوداتو حجرې چې آیا هسته لري یا نه لري د دې مخې ټول ژوندي موجودات په دوو ګروپونو ویشل کیږي. لومړی شمېره کې لیکل شوی پرو کاریوت، پرو کاریوت په چپه خوا کې کاوس کې پرو کاریوټس لیکل شوی دی، پرو کاریوټس. دوهمه شمېره کې یو کاریوت، چپه خوا کې ایو کاریوټس لیکل شوی دی یا یو کاریوټس یې هم تلفظ کولای شئ، یو کاریوت، یو کاریوټس. دوه ډوله ژوندي موجودات شته دي، پروکاریوت، یو کاریوت. که یې په انګلیسي وایې پروکاریوټس، ایو کاریوټس یا لنډ یو کاریوټس. اوس به د پروکاریوت او یو کاریوت په هکله خبرې ولرو. لومړی پروکاریوت باندې خبرې کوو. په قوس کې هم پرو کاریوټا لیکل شوی دی، دغه نوم هم ورته اخیستل کیږي ځکه ما مختلف نومونه په مختلفو ځایونو کې راخیستي دي. پورته مو پروکاریوټس لیکلی دی خو دلته مو په قوس کې پرو کاریوټا ورته لیکلی دی، پروکاریوټا، پروکاریوټا، پروکاریوټا هم وایي. اوس تشریح ته راځو. پروکاریوت له دوو کلمو څخه جوړ دی، پرو په قوس کې هم پرو لیکل شوی دی، د ساده یا ابتدایي، او کاریون قوس کې هم کاریون لیکل شوی دی، د هسته په معنا ده. ګورئ موږ وویل پروکاریوت له دوو کلمو څخه جوړ دی، د پروکاریوت کلمه له دوو کلمو نه جوړه ده، پرو د ساده یا ابتدایي، ساده یا ابتدایي، او کاریون قوس کې هم کاریون لیکل شوی، د هستې په معنا ده. اصلا د پروکاریوت کلمه د پروکاریون څخه اخیستل شوې ده، پروکاریون. د پروکاریوت کلمه د دوو نورو کلمو څخه چې هغه پروکاریون ده، یو پرو او بل کاریون، د هغې څخه مشتق شوی ده. پرو ساده یا ابتدایي ته وایي، کاریون هسته ته وایي. نو دا د پروکاریوت لپاره لغوي تعریف شو. که ازمیانه کې راغلل چې پروکاریوت تعریف کړئ، تاسې ورته ولیکئ پروکاریوت له دوو کلمو څخه جوړ دی، چې پرو د ساده یا ابتدایي، یعنی لومړنی یو څه چې ډیر کار ورباندې نه وي شوی ساده وي، او کاریون په قوس کې هماغه کاریون لیکل شوی، د هستې په معنا ده. دا لاتینی کلمې دي، دا یې لغوي تشریح وه، لاندې لیکل شوی دی. د دې ژوندیو موجوداتو په حجرو کې حقیقي هسته نشته. هغه ژوندي موجودات چې پروکاریوت دي، د دوی په حجرو کې دننه حقیقي هسته نشته، مشخصه هسته پکې نشته. مهمه موضوع دا ده ځکه پروکاریوت ژوندي موجودات داسې هم تعریفولی شو چې هغه ژوندي موجودات چې د دوی حجرې حقیقي هسته نه لري. بیا یې وایم، د دې ژوندي موجوداتو په حجرو کې حقیقي هسته نشته. مایتوکاندریا او گلجی اجسام هم پکې نه لیدل کیږي. دا دوه شیان ګورئ، مایتوکاندریا او گلجی اجسام هم پکې نه لیدل کیږي. مایتوکاندریا موږ په راتلونکي کې ښه تشریح کوو، گلجی اجسام هم تشریح کوو. مایتوکاندریا د حجرې لپاره داسې خاصیت لري لکه د انسان د بدن لپاره سږي. دوی د حجره د تنفس مرکز دی. گلجی اجسام مختلف دندې سرته رسوي چې یو له هغې څخه د پروټینو بسته کول، نو دغه مایتوکاندریا او ګلجی باډي یا ګلجی اجسام چې کوچني جوړښتونه دي په سایتوپلازم کې دي او ورته د سایتوپلازم اورګانیل هم وایي، دا په پروکاریوت حجرو کې نشته، نور څه لیږل شوي دي. رایبوزوم لري خو د یوکاریوت په پرتله کوچنی وي. په پروکاریوت حجرو کې رایبوزوم شته. رایبوزوم کوچنی دانې غوندې شکل لري، لکه د مای په ډول کوچنی دانې د میو دانې ته ورته شکل لري، خو دومره غټ نه وي ځکه ټوله حجره د مای دانې په شانتې نه ده، په سترګو نه لیدل کیږي حجرې، خو که چیرې شکل غټ کړل شي د میو د دانو په شان جوړښت لري. دا د پروټینو په جوړولو کې رول لري. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې شته، موږ یې په ترتیب سره په همدې کتاب کې د بیولوژي په برخه کې وایو. دلته وایي رایبوزوم لري خو د یوکاریوت په پرتله کوچنی وي، یعنی پروکاریوت ژوندی موجوداتو کې چې کومې حجرې دي دا رایبوزومونه لري خو د یوکاریوت په پرتله کوچنی دي. یوکاریوتاو کې رایبوزومونه لوی دي. لاندې شکل ته وګورئ. لومړی د دې شکل پر سر دغه لیکل وګورئ چې لیکل شوی دی پروکاریوتیک سیل، دغسې هم ورته ویلی شو. ګورئ څومره زیات نومونه اهم پروکاریوټس ورته ویل کیږي، پروکاریوټس اهم ورته پروکاریوټا ویل کیږي، اهم ورته پروکاریوتیک سیل ویل کیږي، او هم ساده ورته پروکاریوت ویل کیږي. څومره زیات نومونه شول. پروکاریوتیک سیل یعنی د پروکاریوتاو حجره، سیل حجرې ته وایي. د شکل تاسې وګورئ، دا حجرې په انسانانو کې نشته دي. معمولا پروکاریوتا واحد الحجروي وي لکه باکتریا د یوې حجرې په ډول وي. ګورئ دغه شکل کې تاسې حجره وینئ او د دې شکل په منځ کې هسته نشته، ځکه ورته پروکاریوتا حجره ویل کیږي یا پروکاریوتا ژوندی موجود ویل کیږي. هسته یې ګډه وډه پرته ده، حقیقي هسته نه لري بلکې ساده یا ابتدایي هسته لري، ساده هسته لري. دغه د چینجیو په ډول په منځ کې چې کوم تارونه دي دا د هستې مواد دي. په راتلونکي کې بیا وایو ډي این ای ورته وایي. ډي این ای تارونه دي چې هغې ته کروماتین وایي. د دې تر څنګ تاسې په دغه شکل کې کوچني کوچني لیکل وینئ چې ښي طرف او چپ طرف لاندې ټول لیکل شوی دی. ورته د دې په اړه ډېر تشویش مه کوئ، خصوصا د مکتبونو زده کوونکي دی، د دې لپاره اوس تشویش نه کوي. زموږ پروګرام په تدریجي ډول مخکې ځي. باور وکړئ دغه موضوعات چې دې انځورونو کې ګورئ تقریبا څه وخت وروسته به همدغه تصویرونه تاسې په ځان سره ګورئ. په هر تصویر کې کوچني نمونه به هم تاسې زده وي. خو دا تاسې هم راته ثابته کړئ چې د زړه له اخلاصه به مطالعه کوئ، خواري به کوئ، دغه پروګرام ته به په کم نظر نه ګورئ. داسې فکر مه کوئ چې د دې پروګرام کتابونه په 150 افغانۍ دي. دغه پروګرام ډېر د اهمیت وړ نه دی. دا پورې اړه نه لري چې دغه پروګرام فیس 1000 افغانۍ دی یا فیس لري یا نه لري. باور وکړئ په کوم پلان چې دغه پروګرام ته زه راځم او په کوم پلان چې مخکې ځم او راتلونکي کې چې کوم پلانونه د دې پروګرام یا د طبي زده کړې د پروګرام لپاره لرم هغه ډېر لوړ دي. او په دې برخه کې ډېرې لوړې هڅې روانې دي. په راتلونکي کې غواړم تاسو سره یې شریکې کړم. په کور دننه یوازې او یوازې د کتابونو د مصارف په ورکولو سره به تاسې انشاءالله د ډاکټرانو سره سیالي کوئ. تاسې دغه موضوعات چې زه یې درته راوړم تر ډیره مطالعه پکې کوئ او اړ نه یې چې هر موضوع دومره ژور زده کړی چې تاسې ګنګس کړي او یا هم د دې درسونو څخه ستاسې زړه درتور کړي. دومره مطالعه پکې کوئ چې مفهوم یوازې ترې واخلئ. نور دا قدم په قدم زده کیږي. په لومړي ځل ما هم نه دي زده کړي. په لومړیو سینفون کې د پوهنتون ما ډېره زیاته خواري کوله. په مکتب کې په هر صنف کې ما ډېره زیاته خواري کړې ده. نو زه هم په تاسې غږ کوم چې شپه او ورځ څلرویشت ساعته ده. حد اقل کم تر کمه یو ساعت د طبي زده کړې د مطالعې لپاره ځانګړی کړئ. خو هغه زده کوونکي به بیا ډېر برانټ او ټاپ زده کوونکي وي چې هغه دوه درې حتی څلور ساعته مطالعه کوي. که یو ساعت یو زده کوونکی په ما پسې مطالعه وکړي زه په ډاډ وایم هغه زده کوونکی به زه د ډاکټرانو سیال کوم. هم به د درملو په میکانیزم پوهیږي، هم به د انسان په جوړښت باندې پوهیږي، هم به په طبي اصطلاحاتو باندې پوهیږي، هم به په فیزیولوژي باندې د انسان د بدن د غړو په وظایفو پوهیږي او هم به ټول مسایل په میکانیزمي ډول زده کوي او په ژوند کې به یې د تطبیق وړتیا هم په لاس راوړي. په راتلونکي کې بیا دغسې کتابونه برابرو چې په عملي ساحه کې د تطبیق لپاره موږ کوم کار وکړو. هغې ته انټرنل میډیسن وایي. داخله پورې مربوط درسونه او اوس لپاره یوازې همدا درسونه په همدې ډول مخکې وړئ. تکړه زده کوونکي شته چې ډیری وخت دا غوښتنه کوي چې درسونه دې ډیر وویل شي. هغوی لپاره وایم لږ څه ناڅه صبر ته اړتیا شته تر څو ټول زده کوونکي سم جوړ شي. له هغې وروسته به یو نوی ترتیب انشاءالله ولرو. راځئ دولسمه صفحه کې په دې انځور خو مو خبرې وکړې چې د پروکاریوتا یا د پروکاریوتیک سیل یا د پروکاریوتا د ژوندۍ موجوداتو یوه حجره ده. په خپله دا حجره چې تاسې وینئ دا په خپله یو ژوندی موجود دی او دغه شکل د یوې باکټریا شکل دی. باکټریاوې د پروکاریوتا ولې ډلې څخه دي یا پروکاریوتیک ژوندي موجودات دي. لاندې لیکل شوې یوه جمله لیکل شوې ده آرک باکټریا او یو باکټریا د پروکاریوت له ډلې څخه دي. یو آرک باکټریا او بل یو باکټریا دا د پروکاریوت له ډلې څخه دي. دوه ډوله باکټریاوې آرک باکټریا او بل یو باکټریا دا د پروکاریوت له ډلې څخه دي. د پوهم ټولګي کې دا موضوع راخیستل شوې ده. د دواړو انځورونه هم درکړل شوی دي. په ښي طرف کې د آرک باکټریا چې پر سر په کوچني ډول آرک باکټریا لیکل شوې ده د هغې انځور دی. په چپه خوا کې د یو باکټریا انځور دی دغه سور شکل چې پر سر یې لیکل شوی سټراکچرز یا سټراکچر آف یو باکټریا. دا دومره مهم نه دی. یوازې دا زده کړئ چې دغه باکټریاوې په خپله پروکاریوتا دي یا د پروکاریوتا ژوندې موجوداتو په ډله کې راځي لکه آرک باکټریا او یو باکټریا. راځئ صفحه واړوئ. په دیارلسمه صفحه کې یوکاریوت یا ایوکاریوت ژوندي موجودات تشریح کوو. یوکاریوت په چپه خوا کې ایوکاریوتا یا یوکاریوتا هم ورته وایي. انګلیسي نومونه که یې نه شئ زده کوئ تشویش مه کوئ. همدغه د پښتو نوم زده کړئ. لاندې لیکل شوی دی یو په قوس کې هم یو لیکل شوی دی یا ځینې ایو تلفظ کوي. یو یو د حقیقي په معنا او کاریون د هستې په معنا ده. دلته بیا یو کاریوتا د دو کلمو نه اخیستل شوی دی چې یو د حقیقي په معنا یعنی ریال حقیقي او کاریون بیا هستې ته وایي. په تیره صفحه کې پروکاریوت پرو د ساده یا ابتدایي په معنا او کاریون د هستې په معنا ده. یو د بل سره په مقایسوي ډول زده کړئ. لیکل شوی دی یو د حقیقي په معنا او کاریون د هستې په معنا دی. دا ژوندي موجودات حقیقي هسته لري او هستوي غشا هم لري. مهمه خبره دا ده چې یوکاریوت ژوندي موجودات حقیقي هسته لري او هستوي غشا هم لري. د هستې په چاپیر کې هستوي غشا ده، هغه هم لري. یو حجروي غشا ده چې هغه د ټولې حجرې په چاپیر کې وي. یو هستوي غشا ده چې هغه د هستې په چاپیر کې وي. نو پروکاریوت حجرې هسته او هستوي غشا نه لري، یا ساده هسته لري خو هستوي غشا بیخي لري هم نه. او د یوکاریوت حجرې هسته شته ده او په چاپیر کې هستوي غشا هم شته ده. لاندې لیکل شوی دی له پروکاریوت ژوندیو موجوداتو څخه پرته نور ټول واحد الحجروي او کثیر الحجروي موجودات یوکاریوت دي. د پروکاریوت حجرو یا د ژوندیو موجوداتو پرته چې هغه هستې نه لري نور ټول واحد الحجروي هغه چې د یوې حجرې نه جوړ وي لکه امیب، او کثیر الحجروي چې د ډیرو حجرو نه جوړ وي لکه انسانان، نور حیوانات، نباتات، دا یوکاریوت دي. اوس کله تاسې پوښتنه وشي چې انسان یوکاریوت دی که پروکاریوت؟ انسان یوکاریوت دی ځکه د دوی حجرې هستې لري. پروکاریوت کې باکټریاوې راځي. ډیری باکټریاوې پروکاریوتا دي او ځینې نور کوچني مایکرو ارګانیزمونه چې هغه پروتوستا عالم پورې اړه لري، په نورو عالمونو پورې اړه لري، هغه هم پکې راتلای شي. لاندې لیکل شوی د پروکاریوت او یوکاریوت حجرو ترمنځ توپیرونه. دغه جدول څه نه څه مهم دی، خو دغه ځینې جوړښتونه چې دلته تاسو ته ښودل شوي دي دا بیا موږ په راتلونکي کې د بیولوژي په برخه کې ښه زده کوو. پروکاریوت او یوکاریوت دوه حجرې دي، په منځ کې فرقونه څه دي؟ په ښی خوا کې شمارې، ورپسې ځانګړتیاوې، کومې ځانګړتیاوې ته په کتو ورپسې پروکاریوت حجرې او بل یوکاریوت حجرې. لومړی شماره وګورئ، مخې ته لیکل شوی مایتوکاندریا. د پروکاریوت حجرې لاندې لیکل شوی نه لري، معنی دا چې پروکاریوت حجرې مایتوکاندریا نه لري او یوکاریوت حجرې لري. یعنی د مایتوکاندریا جوړښت په پروکاریوت حجرو کې نشته او په یوکاریوت حجرو کې شته. دوام اندوپلازمیک ریټیکولم یا ای آر محافظ دی. د چا لپاره؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم لپاره. اندوپلازمیک لپاره ای راوړی دی، ریټیکولم لپاره آر، ځکه ای آر لیکل شوی دی. اندوپلازمیک ریټیکولم د یو بل جوړښت دی. دا په چا کې نشته؟ پروکاریوت کې نشته، ځکه لیکل شوی نه لري. پورته پروکاریوت حجره ده. په چپ خوا کې لیکل شوی لري، دا په دې معنا چې یوکاریوت حجره. تاسې باید ښه فکر ورته وکړئ چې کومه حجره یې لري، کومه حجره یې نه لري. یوکاریوتا ژوندي موجودات اندوپلازمیک ریټیکولم لري. دریم هسته. هسته خو مونږ ښه پیژنو چې پروکاریوت حجرې نه لري، ځکه ورته مخامخ لیکل شوی نه لري. د چا په خانه کې لیکل شوی؟ د پروکاریوت حجرو په خانه کې لیکل شوی. چیرته پروکاریوت لیکل شوی؟ پورته په سر باندې څه نه څه ګلابي چوکاټ چې دی، په دې کې لیکل شوی پروکاریوت. یعنی پروکاریوت حجرې هسته نه لري، خو یوکاریوت طرف ته راشي دلته لیکل شوی لري، یعنی هسته لري. څلورم نمبر وګورئ، ګلجی اجسام. پروکاریوت نه لري، په چپ خوا کې یوکاریوت لري. ګلجی باډي یا ګلجی اجسام ځانته جوړښتونه دي په هسته کې دننه، سایتوپلازم په شاوخوا یا په سایتوپلازم کې شته دي. بل هستوي غشا پنځمه شمره وګورئ. هستوي غشا مو لږ وړاندې وویل، د هسته په چاپیر کې یو پوښ دی. دا پروکاریوت نه لري خو یوکاریوت لري. رایبوزوم پروکاریوت لاندې لیکل شوی دی، رایبوزوم ته مخامخ ګورئ. لری یې خو کوچنی وي، یعنی دا لری خو ډیر کوچنی وي. او په چپه خوا کې لیکل شوی غټ وي، په چا کې؟ په یوکاریوت کې غټ وي. اوم جسامت یې، یعنی د حجرې جسامت، دغه جوړښت یې پروکاریوت کې غټ دی. پروکاریوتا حجرې غټې غټې وي خو یوکاریوتا حجرې کوچنۍ وي. د حجرې جسامت نه هدف دی څومره جسامت لري. پروکاریوتا حجرې غټې غټې وي، یوکاریوتا حجرې کوچنۍ کوچنۍ وي. دا و درس د پروکاریوت او یوکاریوت مربوط درس چې ټول په نن درسي خپرونه کې ختم شو، پای ته ورسید. باور وکړئ په پوهنتونونو کې هم دا ډول درسونه واضح واضح نه ښودل کیږي. موږ سره په سلګونو د طبي علومو د انسټیټیوټ محصلان شته دي، او تر څنګ یې محصلین هم دغه برنامه را سره تعقیبوي. د دوی نظرونه مو ولیدل. هلته پوهنتون کې چې کله درس وایي په دې اصطلاحاتو په دې شیانو باندې ډیر تمرکز نه کوي. ستاسې لپاره یو ښه فرصت دی، ریکارډ درته اخلی هغه زده کوونکي چې غواړي ښه زده کړي، د ریکارډ سیستم ځان ته برابر کړئ. ښه درنو زده کوونکو، دغه وروستی جدول بیا هم ښایم چې دا د پروکاریوت او یوکاریوت حجرو ترمنځ توپیرونه موږ ته ښایي. په ښی خوا کې ځانګړتیاوې دي چې آیا دغه شیان په پروکاریوت حجرو کې شته یا نه، بیا یې په یوکاریوت کې ښودلې چې شته یا نه. لکه مایتوکاندریا یې ښودلې چې په پروکاریوت کې شته که نه، پروکاریوت کې نه شته خو په یوکاریوت کې شته. ډیری دغسې دي چې پروکاریوت یې نه لري او یوکاریوت یې لري. په دې ډول تاسې کولی شئ دغه په اسانۍ سره په یاد کړئ. دغه ټول جوړښتونه که چیرې په نومونو باندې کار وکړئ، نور داسې ووایئ چې دا ټول جوړښتونه پروکاریوت نه لري خو یوکاریوت یې لري، بیا درته اسانیږي. یوازې شپږمه شمره کې رایبوزوم ووایئ چې پروکاریوت یې لري خو کوچنی وي. یوکاریوت بیا په هغې کې رایبوزومونه غټ وي. په اومه شمره کې دا زده کړئ چې جسامت یې غټ دی، د چا؟ د پروکاریوت، خو د یوکاریوت کوچنی دی. نور پروکاریوت ډیری حجروي ارګانیل نه لري، یوکاریوت یې لري. ښه، راځئ قدمونو زده کوونکو حاضري اخلو. یولسمه درسي خپرونه ده. د یولسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د بی توری دی. هیله ده ټول به حاضر یی او د بی توری دایره به توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. علامه مل شاه.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.